دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو، د دې تر څنګ اونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته خطر دی. په ژوب کې یو شمېر مظاهرچیانو د پرونی برید پر ضد د ډیر اسماعیل خان او کوټ ترمنځ لویه لاره تړلې ده. او د اوکراین جګړې په اړه یو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلی دی چې روسیې په هغه هیواد کې د بشري حقونو او بشریت د نړیوالو اصولو پراخې سرغړونې کړې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دا وکړی ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل یې ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان پوښتنه وکړه چې عدالت چې د توشخانې په قضیه کې د مارچ پر 13مه اسلام آباد ته ورغوښتی و، نو د مارچ پر 14مه یې پولیس ګرفتارۍ ته ولې ورغلل؟
زما جرم دا و چې ضمانت مې د 13 مارچ پورې و، خو پولیس دا مارچ په 14مه زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی په جیلونو کې وکړل.
عمران خان البته ویل چې دی د مارچ پر 13مه عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. عدالت ویل چې د حلفنامې په خوولو د خان د گرفتارۍ امر نشي ځنډولی. پر نوموړي تور دی چې د خپلو شتمنیو په اړه د تفصیل ورکولو پر وخت د هغو ډالیو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشخانې اخیستې وي. دی دا تور ردوي او وایي پر ضد یې مقدمې د سیاسي غچ اخیستنې لپاره دایرې شوي دي. د پاکستان پخواني وزیر اعظم پرون تر خپلې وینا مخکې پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې د هیواد د پرمختیا، ګټو او جمهوریت لپاره هر ډول قربانۍ ورکولو او له هر چا سره خبرو ته تیار دی. د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر مظاهرچیانو د ډیر اسماعیل خان او کوټې ترمنځ لویه لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویل چې مظاهرچیانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او و مړی یې پر سړک ایښی دي. د پرلت له کبله دواړو خواو ته ګڼ ګاډي درېدلې دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د ژوب په مرغه کبزی سیمه کې یو کس احمد کبزی، د هغه دوه ورونه، دوه زامن او دوه ساتونکي ووژل. موږ په دې اړه له انتظامیې سره په خبرو ونه توانېدو، خو پرون راته د ژوب تحصیلدار سهیل احمد ویلي ول چې د برید پلټنې پیل کړي دي. د ویلي ول چې کبزی له ځایي سردارانو سره بدی لرله، البته پر کبزی د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر ګوندونو غږ کړی دی چې د هیواد د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دی یووالی وښيي. نوموړي پرون د پاکستان د سینټ د 50مې کلیزې په مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل چې ګوندونه او ډلې د ګډ کار له لارې هیواد له اوسنیو مشکلاتو ایستلی شي. د پاکستان دولتي راډیو وایي شریف البته ټینګار وکړ چې د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت د ولس د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. وزیر اعظم دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د مارچ پر 14مه په لاهور کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ د عملیاتو پر مهال د نوموړي د پلویانو او پولیسو ترمنځ د اخو ډب په پیښو کې لسګونه کسان ژوبل شول. په لاهور کې له تیرو ورځو راهیسې روان وضعیت په داسې حال کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ ژور کړی دی چې هغه هیواد له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی او حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور د پروګرام بحالۍ په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د روانې میاشتې تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په هغه هیواد کې د څه د پاسه 14,00,000 افغان کډوالو رجسټریشن بهیر ترسره کړی دی. راډیو وایي دا راز له 1,00,001 څخه د زیاتو داسو کسانو نومونه نوملیکنه هم بشپړه شوې ده چې کورنۍ وار لمخه رجستر وي. سیفران وای پاکستان کې د وسیدونکو افغان کډوالو د کارډونو موده د روان کال په جون کې پای ته رسید. په پاکستان کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این سی آر په مرسته په 2020 زیږیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجستر افغان کډوالو ته نوي کارډونه ورکول دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څخه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې له پارونې د یرغل لپیل راهیسي. په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقوقو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړې دي چې ځینې ان جنگي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن پرون په خپور کړي رپورت کې ویلي دي چې په سرغړونو کې د بې وسلې ولسي وګړو آمدي وژنې ځورونې نا قانون زندانی کول جنسی تیری او نور ډول جنسی تشدد او په زور د مسکو تر واک لاندې لسیمو څخه روسیې ته د اوکراینی ماشومانو لیکدول شامل دي. کمیشن دا هم ویلي دي چې د اوکراین د انرژي پر بېخپنا د روسیې پراخ بریدونه ښایي د بشریت ضد جرمونه وبلل شي چې په اړه یې د لا زیاتو پلټنو اړتیا ده. هغه کمیشن چې پکې د بشري حقوقو خپلواک پوهان شامل دي پر اوکراین د روسیې تر یرغل لنډه موده وروسته د بیړني باس پر مهال جوړ شوی و. مسکو د کمیشن د رپورت په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورونه رد کړي او وایي په جګړه کې ولسی وګړي نه پرخه کوي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلو وره کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمي او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافی لوبغالی کې سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. د نننۍ سیالۍ ګټونکو لوبډله به سبا له ملتان سلطان سره پایلوبه ولري. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري. او اوس مرزو لومړی رپورت ته. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا ویلي دي چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته خطر دی. نوموړي پرون خپل پلویانو ته په وینا کې د دې داوی ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې په نومبر کې د حکومت ضد لاریون پر مهال د حملې یادونه کړې ده. نوموړی په هغه برید کې ژوبل شوی و. خان وایي د کورنیو چارو وزارت هم ورته د ګواښ خبرداری ورکړی دی. پخوانی وزیر اعظم دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې پرون د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانې په قضیه کې د ده گرفتاری ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړ. عدالت ویلي چې خان دې د مارچ 13 اورېدنې ته حاضر شي. په هغه قضیه کې پر نوموړي تور دی چې د شتمنیو په تفصیل کې یې د هغو ډالیو ذکر نه دی کړی چې د وزیر اعظمۍ پر مهال یې ترلاسه کړې وي. خو عمران خان دا تور ردوي او وایي هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی. د ګوهر مسید رپورټ.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 14 زمان پارک لاهور کې خپل پلویانو ته وینا کې وویل چې هغه اسلام آباد اف 8 کچاری کې عدالت ته ځکه نه حاضرېږي چې هلته د ده ځان ته خطر ده. عمران خان زیاته کړه، زما جرم دا و چې ضمانت مې د 13 مارچ پورې وو، خو پولیس دا مارچ په 14 زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته معلومه وه چې زه به 13 مارچ ته عدالت ته ځان رسوم. چې کله لاهور عدالت د پولیس نه وپوښتل چې عمران خان تاسو 13 مارچ ته د عدالت مخکې کوئ، نو په 14 مارچ ولې ورته راغلی یې او د درې ورځې تاسو په عمران خان څه کوئ؟ ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی او د نورو پی ټی آی مشرانو سره په جیلونو کې وکړل. د اسلام آباد یوزلی عدالت د توشخانې په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په 14 اوریدنې پر مهال د عمران خان له وکیل وپوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضرېږي. قاضي وویل که عمران خان تسلیم شي او عدالت ته ورشي، نو دې به د پولیسو مشر ته د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. عمران خان تیر ورځ یاد عدالت ته درخواست کړی وو چې اتلسم مارچ باندې د دوی عدالت ته پیخي وځنډوله شي، خو د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په شپاړسمه پریکړه واوروله او وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. خبریال حسن خان په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان د ځان د یرې له وجې خپل پلویان او د ګوند مشران زمان پارک لاهور ته را بللي او د پولیسو سره یې په شخړو اخته کړي دي. ګنې دې نه مخکې نورو سیاسي مشرانو هم د عدالت حکم منلی دی.
تاسو ته پته ده چې ګوله پرزیدنت زرداری چې کله اریسټ کو کور کې ډرینګ روم کې ناست و، پولیس ورغلل، ډېر په خندا او سر را روان شو. تاسو ته پته ده نواز شریف او د هغه لور چې کوم دی کو اریسټ ورکړ، د دې نه مخکې ولی خان دی، بزنجو صاحب دی. تاسو ګوره چې څومره سیاستدانان نو هغوی دومره چا هیومن شیلډ نه دی جوړ کړی. نه خپل ورکرس ته ویلې چې تاسو راشي او زما د کور نه ګیر چاپیر شي او ما به نه پرېږدی چې یار ما د نه اریسټ نه کړي. نو ماته داسې مثال نه ښکاري چې یا ذوالفقار علي بټو صاحب اریسټ کړي، د هغه دا چل کړي، یا د هغه نه پس بینظیر بټو صاحب سوزل اریسټ شوی دا چې هغه خلک هیومن شیلډ استعمال کړي، یا نواز شریف، یا پرزیدنت زرداری، یا یو قسم دا شی نه دی کړی. دا یو انپریسیډنټډ ده. نو ما په خیال د به خامخا ځریږي، ریاست به خپل رټ خامخا خي.
په همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس رینجر ته امر کړی دی چې د مارچ تر 18 پورې دی په لاهور کې عمران خان د نیولو عملیات ودروي. یاد دوي چې د مارچ په 14 د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په کیس کې د عمران خان د ناقابل ضمانت نیولو وارنټ جاری کړی وو. پولیسو ته یې ویلي وو چې تر 18 مارچ پورې د عمران خان عدالت ته پیښ کړېدل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورت کې مو اوریدل چې د اسلام آباد ضلع عدالت پرون د توشخانی په قضیه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. هغه عدالت د مارچ پر 14 ویلي ول چې خان اوریدونکو ته نه حاضرېږي، نو ځکه یې د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر برقرار ساتي. عمران خان البته دا ځل ویلي دي چې د مارچ 13 اوریدنې ته حاضرېږي. هم پرون لاهور های کورټ پولیسو ته ویل چې په زمان پارک کې دی خان لکور نه نیسي، دای پر ځان لګېدلی تورونه ردوي او وایي پر د مقدمه سیاسي دي. هارون بچا په مردان کې د قانوني چارو لپو اکبر هوتی سره مرکه کړي او ورڅخه پوښتلی چې د عمران خان له لوري د عدالت د امر نه منلو اغیز څه کېدای شي.
په فوجداري نوعیت کې عدالت نه ملزم تا او نه چې ورته مونږ کمپلین انکوایو استغاثي وکړه تا هیڅ قسمه سهولت نه ورکوي چې هغه د عدالت نه استثنا شي او عدالت ته دغې پیش کیږي نه. په ځینې کیسونو کې اگزمشن کیدی شي، خو چونکې د عمران خان چې د څومره اف آی آر دي یا کیسونه دي یا مقدمه دي، نو دا ټول هغه مقدمو سره تعلق ساتي چې په هغه کې دغه په ذاتی توګه دغه پیش کېدل انتهایی ضروری دي. د عدالت د طرف نه چې کله وارنټ جاری شي نو اغه ورنټ منسوخه د پاره به یو ملزم په خپل عدالت ته ځي او اب درخواست دي کی او اغه ورنټ بچرین او اغه منسوخه وي. نو په دې وجبان خلکو په عدالتونو باندې ام سوال غوتو چتی چې دا د روټین نه هټ کر د مقدمه چدي د رکیږي ټریټ کیږي.
مننه اوتی صاحب، تاسو د عدالتونو د رویې خبره کول کوزنه کوم ګورو او اورو د په ټلویزیون چې مباحثه روانه دي د خبرو اترو د شننو پروګرامونو یې کی هم زنه شنون کی دا خبره کوي زنه د مخالف سیاسي ګوندونو غړي یا مشران چې دی غوي هم دا وایي چې را عدالتونو عمران خان په لو داسې نرمه رویه خپل کړی دانو دا تاثیر دی وکیل په هسته تر کومه مطلب صحیح بوله.
دا ډیره تعجب خبره ده. د پاکستان په تاریخ کې خود عدلیه د طرف نه داسې قسمه د فیوریتزم یو تاثیر را روان دی. د عمران خان په اوله باندې دغه تاثیر چې دی اغه نورم تقویت همومي چې عدالتونه د بدقسمتۍ نه یو خاص نرم رویه ساتي. کنه کله چې یو ورنټ ایشو شي نو دغه ورنټ د دین نان اویلیبل ورنټ وي چې دا ناقابل ضمانت ورنټ دی. عمران خان که دلته لیډر دی خو دلته ملزم دی. دا غي باوجود عمران خان چې دی نو هغه د عدالت احکامات چې دی نو هغه ریسپیکټ کوي نه، بلکې د وکیل په ذریعہ باندې د ورنډ د منسوخولو کوشش کوي. نو دا هغه سيزونه دي چې دا د عام اولستا په ذهن کې دا یو خبر اچي چې د عدالتونو رویه د یو کس ته پر یو شانت ده او د بل کس ته پر بل شانت ده. هغه خبرې له تکیت ورکي چې دلته کم عدلیه را پاغه باندې کم سوال لري یا په انټرنیشنل کیټګوري کې دا غي نمبر یو سلسله اور دیش راضی، نو دا د دغه خبره ثبوت ته ودار د خبره پخلی ورکی چې د عدالتونو رویه د یو د چار پر سنگ دی د بل چار پر سنگ دی. دلته سابقه دوه وزیر اعظم دي چې اغي به نفس نه پیس عدالت ته پیش کیږي. نو بیا دا زمون موجود سابقه وزیر اعظم چره نو دی ولی عدالت اوایل کوي. پکار دا کدی قوم له میسج ورکي د انصاف او د برابرۍ په بنیاد میسج ورکي پکار دار چې دی پخپلا د عدالت احترام کې پخپل ټولو کې سونو کې چې دی نو دی په ویټنس باکس کې ودرېږي په عدالت پر ډیس باندې ودرېږي.
ها ودي سپ تاسو پخپل هم زیاره ده د وکیل پتوګ موږ ته خپل نظر وړاندې کړل. تاسو په دغلته په بارډوم کې هم نور وکیلانو سره بکی نه باسونو بکوي نو ستاسو په نظر ستاسو د ملګرو وکیلانو پر نظر د دې مسلې یو 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 عمده حل سکی دي چې دا خبره څنګه یو یو حتمی نتیجې ته رسیدې شي؟
ګور د دې خبرې حتمی نتیجې ته په دې بنیاد باندې رسیدې شي چې د دې وطن کوم عدلیه ده اغه پکاردار چې دا مونږ ټول کو اغه سیاستدان دی کا جرنل دی کا اغه جج دی کا اغه عام وګړي دی دی بده جوډیشری چې کوم احکامات دی اغه به دی باقاعده پزان باندې منی د دې مسلې یوازنی حل دی چې عمران خان خوب ځوان مردی سره د خپل ټول کې سنو په د باندې چې کوم الزامات دی پکار دې خو په صحیح طریقے سره په پرسنل کیپیسټی کې پیشي او دې دغه ډیفنس ته چیرې نو اتريږي دې سربا سیاسي استحکام مرشي او دې سربا چې زمون په عدالتونو باندې کوم سوال پورته کیږي چیرې د عدالتونو یو خاص او نرمي له سره نو دغه سوالونو بچینو نو دغه تبم جوابونه ملوشي.
د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری امر پاړه مو د قانوني چارو لپو اکبر هوتی سره د هارون باچا مرکه اوریده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د کوټه او ډیر اسماعیل خان ترمنز سړک لتیر شپې راهیسې یو شمیر مظاهره چانو تړلې دي او دوی دا غوښتنه کوي چې پرون په ژوب کې چې وکسان په یو برید کې وژل شوی دی د هغوی په وژنه کې د ککړ وسلوال ونیسی. تاسو ته معلومه ده چې پرون د ژوب تحصیلدار مشال راډیو ته ویلي ول چې د مرغه کبزی په غورلم سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو ځایی کس احمد کبزی وواژه او د ده سره شپږ نور کسان هم ووژل. په برید کې دوی باندې ډزې کړې وې. حکومت ته دا کبزی چې وو د په یو شمیر مقدمو کې مطلوب هم وسته. دغه مظاهرې صورت حال د دې په اړه باندې د مشال راډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب، کراته وایي چې دا مظاهره څنګه شروع شوه او وس په څه حال ده؟
دغه مظاهره چان برای د شپې د 8 بجو څخه په ژو کې د کوټې ژو او د رحمان خان چې کوم لوی سړک دی دا بند کړی دی او دا کې خپل مړي د وو کسان چې دی یش دی د روډ د بندېدو یا د سړک د بندېدو لامل چې پر کوټ ژو د رحمان خان چې کوم سفر کوونکی دی هغه کې مسافر کوچونه دی، ماشومان دی، زنانې دی، دا په دالو لارې کې د برای شپې راځي بند پات دی.
صحیح دی.
مظاهره چانو دا غوښتنه ده د برایش به د نونس کسانو نمونه و ضلع انتظامی یعنی و ډیپټی کمشنر ته ورکړی دي چې د دې خلاف د اف آی آر کاټ سي او دا کسان دي ژر تر ځنه ونیسي کوم چې لکه څنګه چې تاسو وویلې چې د مرغه کبزی په وو کسان چې کوم وژل شوي وو په هغه کې د تورن دي د الزام دا لګولی دي. د انتظامی سره موږ ډېره اوس پورې هڅه وکړه چې هغه خبرې ورسره وکړو چې د تازه صورتحال څه دی، لیکن هلته په ژوب کې د ټلیفون مشکلات هم زیات دي او د خلکو سره هم رابطه نه کیږي. خو بل خوا د ډیپټی کمشنر کوټي د ډیپټی کمشنر پشین او تلا سیف الله لخوا دا ویل شوي دي خلکو ته چې دوی دي دا سړک باندې سفر نکي تراغو پوری چلار نه خلاص شوی.
دا احمد کبزی چې وو دا په یو شمیر مقدمو کې پرون چې تاسو خبر ورکړو په یو شمیر مقدمو کې حکومت ته مطلوب وو پرون په د باندې حمله وشوه د د سره دا شپږ نور کسان چې وژل شوی دي دا د دملګری ول
په دې کې د تسره د دوه ورور دي او دوه بچان وسره جلسوي دي او دوه د محافظان وسره جلسوي دي.
تحصیلدار سهیل احمد تاسو پرون ویلیو چې کبزی د سیمه لسردارانو سره بدیل لرله پلټنې خلا نه وي شوې، لامل نو معلوم، چای زمواري هم نه ده منلې تر اوسه پورې، خو داسې د انګیرله چې ښایي دا د بدې نتیجې دې کسانو د مظاهره چانو چې دا 19 نمونه ورکړي دي، په همدې کې هغه سرداران شامل دي که د چا نمونه پکې شامل دي؟ کلنډ راته وایي.
په دې کې تر اوسه دا نه ده معلومه چې دوی نمونه د چا ورکړي دي، خو دوی د هغه علاقې د سیمې د خلکو نمونه ورکړي دي. کوم مظاهره چان دي یا چې څوک د احتجاج کوي، هغه د خپل مدیان داسې بریښي لکه چې معلوم وي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا یا کونسل ویلي دي چې دینی عالمان دریز لري چې د نرخزیانو د حقونو او خوندیتوب په قانون کې په خپل خوخه د جنسي پیژندګلوي ټاکلو نقطه د دوی په وینا غیر شرعي ده. دا خبره د شورا مشر ډاکټر قبله ایاز پرون د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل په اسلام آباد کې د نرخزیو د حقونو او ساتنې قانون ته د بیا کتنې په غونډه کې د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو د چارو وزارت چارواکو، د نرخزیو استازو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړ. د پاکستان نظریاتي شورا نظر دریځ او پریکړې لازم الاجرا نه وي. د حقونو فعالان وایي د جنس ټاکلو موضوع د نرخزیو لپاره یو شمېر مشکلات زیږولی شي. د غلام غوث رپورت.
اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانون کې پخپله د خپل جنس د شناخت کولو نقطه غیر شرعي بللې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د مارچ په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون ته د کتنې لپاره په دوه ورځنۍ غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقونو د وزارت چارواکو، د نرخزیانو نمایندګانو او د مدني ټولنې استازو هم ګډون وکړو، او دینی پوهان په دې نتیجه ورسېدل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانوني مسوده کې په خپله د خپل جنس د شناخت کولو ترڅنګ ځینې نقطې غیر اسلامي دي. ډاکټر قبله ایاز په دغه اړه وایي
چې کوم د دې ترانسجنډر تعریف دی، دې تعریف کې زموږ اختلاف دی چې دا تعریف چې دی په دې کې هغه خلک هم راتلی شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. بیا دومره نقطه زموږ چې هغه ته دوی سیلف پرسیوډ آئیډنټیټی وایي. سیلف پرسیوډ آئیډنټیټی دا دی چې د خپل صنف یا د جنس شناخت په خپلا چې لکه یو زنانه دا هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو موږ دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آئیډنټیټی چې دا دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
دا د هغې وروستو ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون منظور شوی و چې پکې دوی ته په خپله خوښه په خپلو شناختي کارډونو کې د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړی شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په خپله خوښه د خپل جنس د تعین کولو په نقطه سختې نیوکې کړې وې، او دوی ویلي وو چې د دې د لارې به په پاکستان کې هم جنس پرست خلکو ته هم قانوني تحفظ ترلاسه شي. د نرخزیانو په حقونو کارکون کې مدني فعال قمر نسیم هم په اسلام آباد کې د نرخزیانو حقونو د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خپله خوښه د خپل جنس د تعین کولو خبره غیر شرعي منل به د دینی عالمانو په نظر کې د اسلامي تعلیماتو مطابق وي، خو که نرخزیان په خپله خوښه د خپل جنس د تعین کولو نه محروم شي نو د یو میډیکل بورډ د لارې د لوی شمیرې د نرخزیانو د جنس د تعین کولو کار به هم ډیر ګران وي.
طریقے کار سے بھی پتہ بورڈ کی بسوک ہوئی او کا بسنگ انشور کی گئی چھے اگر ٹیسٹ چنے اگر یو نان ججمنٹل ان بائیسٹ بھی او مزید تقوی جسرا و خلق و دہراس میں دیا دے بائیس چکم دین وغا جو لشی دے کانسل اف اسلامک ایڈیالوجی انٹری باڈی دا اگر اخپل جواب پر وفاقی شرعی عدالت کے ہم جمع کرے دے او دے سر سر اگر با حکومت تا ہم اس پر سفارشات اللہ نے کہی دا دا حکومت اختیار دے چھے دا سفارشات
د پاکستان په سینیټ کې د ځینو سینیټرانو لخوا د خواجه سراو د حقونو د ساتنې په قانون د نیوکو وروستو د معامله د پاکستان په وفاقي شرعي عدالت کې هم روانه ده، او په سینیټ کې د نرخزیانو قانون ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطیني مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو
د طالبانو د حکومت له لوري لزده کړو به برخو شوی او یو شمیر انجونو وس مدرسو ته مخه کړی ده. ل رپورټون سره سم په ورستی او کال کې په مدرسو کې د انجونو شمیر دوه برابر شوی دی او یو شمیر مدرسې په دوه برخو ویشل شوی دي چې په یو کې هلکان او په بل کې انجونو د قران کریم تلاوت او ژباړه زده کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر طالب چارواکو په ورستی کې ویلي دي چې د انجونو زده کړې د دې لپاره ځنډولې دي چې د هغوی لپاره جلا ښوونځي چمتو کړی شي. تفصیل د عصمت ساروان پر رپورٹ کی.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په ورستیو کې د شوانزیو یو شمیر جنو چې طالبانو شوانزیو ته لتاګ منه کړی مدرسو ته مخه کړی. شپاړس کلنې فرح چې مخې په پوړونی کې پټ کړی وو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې شوانزی ته نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړ شي، ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مستعارو نمونه خبرې کړې وای، دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنیو لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
لابد مرغ از موک خونزی بندی خو مدرسه هم خده زکر چیز موک دادینی پوه سویه لوروی
ده. فرانس پرس خبریال پا کابل و کندهار شارونو که درو مدرسو تطللی او حل تا مدرسانو ورتویلی لطیر کال رهیسی ده مدرسو ده شزین شاگردانو شمیر دو برابر شویده. ده کندهار ده پوهنی پر یاسد که ده دینی علومو ده برخی مشر نعمت الله الفتوی د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دي، ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتی که وزیر دي که رئیس دي که شیخ صاحب دي که بل مولوی صاحب دي دا ټول هم د یو مدرسې سره وتلي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي دی او ترې راچاپېره ملایان د نجونو له زده کړو سره سخت مخالف دي، امر کړی چې په افغانستان کې د سلګونه نورې مدرسې جوړې شي، خو ټول دیني عالمان د نجونو د عصري زده کړو مخالف نه دي. دیني عالم عبدالباري مدني وایي
خودل دا د ملت سره جفا ده، داسې امکان نه دی چې ملت په مخ ته لاړ شي بې د دې نه چې هغه تحصیل د عصري علومو وکړي.
پا په کابل کې طالب چارواکي د نجونو د شونځیو د بندیدو لپاره بیلابیلې پلمې مطرح کوي، لکه دا چې جلا شونځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بلاخره به د نجونو شونځي پرانیستل شي. فراه غوښتل چې حقوق ولولي، خو د دې او ډیرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی لشپشم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه، اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
دا مشال رادیو ده.
اوردونکو په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دا وکړې ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو له عملیه ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان البته وویل چې دی د مارچ پر 13 عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر مظاهرشانو د ډېر اسماعیل خان او کوټې ترمنځ لویه لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسېدونکو مشال راډیو ته ویل چې مظاهرشانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او وو مړی پر سړک ایښې دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د ژوب په مرغا کبزی سیمه کې یو کس احمد کبزی، د هغه دوه ورونه، دوه زامن او دوه ساتونکي وژل. پرون د ژوب تحصیلدار سهیل احمد ویلي ول چې د برید پلټنې پیل کړي دي. د ویلي ول چې کبزی له ځایي سردارانو سره بدی لرله، البته پر کبزی د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د روانې میاشتې تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په پاکستان کې د څه د پاسه 14 لکه افغان کډوالو رجسټریشن بهیر ترسره کړی دی. په پاکستان کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته په 2020 زیږیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجسټر افغانانو ته نوي کارډونه ورکول دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې له پارونې د یرغل له پیل راهیسې په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړي دي چې ځینې یې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن دا خبره پرون په خپل رپورټ کې کړې ده. مسکو د کمیشن د رپورت په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورونه رد کړي دي او وایي په جګړه کې ولسی وګړي نه پنخ کوي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوور کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافی لوبغالي کې سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو واورې. دا اونۍ په مشال راډیو مجله کې د مسافرو شاعرانو خبرې او شعرونه اورې. دا هغه شاعران دي چې د پاک پښتو ادبي کاروان غړي دي. هغه ټولنه په قطر کې له تیرو 30 کلونو راهیسې فعال ده. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله دا مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر محبت هله چروغ رمټه خوشاله بیاسته په ونوي غنه کې تاسو هر کله کوم. دا ځل ورزو ته مسافر او شاعرانو ته زړه حال خلو دی. د وطن لری په نورو هوادونو کې خواري مزدوري کوي او د خواري مزدوري په دوران کې هم خپل کلتور یاد ساتل دي، خپل ادب له پامه نه دی غورځولې. دوی په مسافرۍ کې هم هلې ځلې کوي. د دوی له حاله بنن په خبرونه کې خبرې گو. ما سره ګلاب خان ګلاب د شیبا د واتس اپ په لیکه راغلې دي. ګلاب خان ګلاب ستړي مشي او خدای مرا ولا خوشاله يم چې د مشال رډي وی مجلې سره خبرې کوي.
الله د مل شه امیر صاحب ډیره مننه قربان تاسو هر وخت د مشال رډو مو ډیر احسان منو زه هر وخت مو ته ورخلي ځون سره پروګرامونو کې که هر ادب لیول سره دا یا کلچر لیول سره اصلي ول سره دا خپل مقاره کړی دا ډیره مننه امیر صاحب.
تاسو نام مننه. ما مخکې اوریدونکو ته ویل چې د مسافرو شاعرانو ادیبانو له حاله خبرېږو، نو تاسو د خپل ادبي تنظیم په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ او په کوم هیواد کې او په کوم ښار کې تاسو فعالیتونه کوئ؟
امیر صاحب، موږ یو په دوحه قطر کې، په هغه کې تقریبا 13 کال نه دا کوم یو تنظیم ده، ایدی نما دا پاک پختو ادبی کاروان دوحه قطر. 13 کال نه دی ادب خدمات کوي، تقریبا کم از کم 13 کتابونه دی ټولنی لخوا چاپ شوی دی او د پختون قوم ته ډلۍ کړی دی. او تقریبا د خوش قسمتۍ خبره ده دا د کوم د نړیوال ژبه ورځ تیره شوه، اندی سره 5 ورځې مې دی ایمو دی پاک پختو ادبی کاروان دوحه قطر شل کو لپرا شو، نو بیا مو شل کلنا چې کوم هغه په دغه ورځې مندي ون منځله او ډېر ډېر تعداد سره کم از کم اتیا او سلو کسان نه زیات لکه کسانو ته راغلي وو. او په دې کې تقریبا هغه کسان چې موږ سره شل کوله په دې تنظیم کې مزال کړو، هغو د ټولنې لخوا د پاک پښتو ادبي کاروان لخوا هغو ته ایوارډونه هم ورکړی شو.
صحیح. ګلاب خان، ګلاب، د پاک پښتو ادبي کاروان چې دی د دې اوسنۍ کابینې په اړه کوم ته معلومات راکړي، صدر څوک دی، بانی څوک دی، جنرل سیکرټری څوک دی او غړي څومره لري؟
نجیب امیر صاحب، ډېر خپل سوال دا تقریبا دې بلکې مختصر خبره ته زوق سار نه لګا دی. کوم بنیاد په 2003 کې دو بنیاد کوم یخو هغه کې لکه مشرانو کې لکه بنی یدیږي خوږ نصیب خوږ صاحب دی بنی دا دی کاروان، په دې سره لکه ګلی سوک مومن صاحب، زاهد نریاب صاحب، فیاض بنگش صاحب، دسې ورسره دلیل خټک صاحب، هارون خټک صاحب، عمران خټک صاحب، ډېر کسانو هغه موږ سره اوس تنظیم کې شتون نه لري. انا موجوده چې د کوم کسانو دا تقریبا شپږ کته کسانو دو یو داسې یو سوچ وکړلو د نوې تنظیم بیا غته نامه ورکړی شو، هغه نه مجموعه دا ونه جوړ شو پاک پښتو ادبي کاروان دوه کتر نه دي چې کوم هغه دا بنی دغه خوږ نصیب هو. 1300 کولو نه تقریبا 2013 نه پاک پښتو ادبي کاروان کوم یو رسمي مشر کیږي، بیا هغه کې مو انتخاباتي کې صدر پاره ناغه کورونا نمخ کې هغه صدر زټه کلوما صدرات مو تر کړه، بیا هغه نه بعد بیا دوا ورته مو بیا لکه صدرات کوم دوا کول ټیم یې پراشولو هغه ملګرو رای په مطابق لکه مو رای وکړه لټول مرګل مو ته ول سیاره دې مو کاروان د پاره ته مناسبې ته پروګرامونه ډیر ختیز روان دي په هاري وی خبرې باندې ډیر خو کورونو عملګرو مو سره بیا مو ته مشر ولې روکا نہ موجودہ دی پاک پختو ادبی کاروان صدرات مو سره ده، او مو سره نائب صدر اسماعیل حساس تا، را سره جن سیکرټری نظر ورغزای ده، خزانچی را سره احسان ورغزای ده، او ربیتای سیکرټری چنار وزیر مغار سره ده.
او سمره غړی لری ده دی پاک پختو ادبی کاروان؟
او تقریبا مو اول دایمو د دغه پروګرام نمخ کی د کوم شل کلا پروګرام شو دی نمخ کی مو 13 کسون شهرون، او تقریبا واته کسون به مو سره انده سی کسون کی نشتو خغه مو سره تنظیم کې رجستر دی خغه شهرون نه دی مینوال دی خو سره بالکل تنظیم کې اره وی کی هغه اعلان کړه دا. او د شل کلان پروګرام سمو کو دا په توسو دی فیسبوک ته لاري دا په توسو لیدلاوی تقریبا بن موسره کام اس کام پیندل شو کسونو نن غنی سا اتل شو کسونو پر نورا نو کسونو موسره ایلون مکو ایلون نو نو کسونو کو خو په کسون په خو کسون دی پاکستان راغلی دی ډیر په خو په خو کسون دی هغه کی دی از کوزا ازلا ولا دی اشنهر ولا دی دی کورمی جنسی ولا دی ورګزای ولا دی کسون دی او کی غو موسره دی کی ایلون کو نه یمو تعداد اوس ټیم کې شپږ دی شو تا ورسیدلو.
صحیح. درنو اوریدونکو، تاسو مشال رادیوی مجله اورئ. له مشال رادیو نه زه نجیب عامر یم او دا اونۍ موږ د مسافرو شاعرانو سره خبرې کوو. پاک پښتو ادبي کاروان په دوحه قطر کې ادبي تنظیم دی، دوی شل کاله ادبي فعالیتونه وکړل. موږ د دغه تنظیم د اوسمهاله صدر یا مشر ګلاب خان ګلاب سره خبرې کوو. ګلاب خان، تاسو نو یو وار بیا مننه. نو ستاسو نه به یو شعر واورو او کدی خوخه بیا به روسته ستاسو د تنظیم د زنو نورو غړو هغه شاعري هم زه به اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې خبرونه کې. خو نو به ورو ستاسو نه به ستاسو شعر واورو.
بالکل امیر صاحب، یی چې داسې اوسه لکه ګونګه په نقاب کې، داسی اوسا لکا گونگا پنکاب کی دمر سوک غگی گزنگا پنکاب کی
واہ 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 نیر خواہ
شمانانا چی خپل مختی لپردی نراخ کرکڑو امیر سیر چی خپل مختی لپردی نراخ کرکڑو سمر زرش ولی بدرنگا پنکاب کی
واہ نیر خواہ
مننا بدشاہی می دزڑا وار ور نظار کرا
نیر خواہ
بدشاہی می دزڑا وار ور نظار کرا چمی ولی دا ملنگ پنی قاب کی
چمی ولی دا ملنگ پنی قاب کی ډیر
امیر صاحب شعر د نوې وخت ادا دی کومه برخراکړه
ډیر
نوې وخت ادا دی کومه برخراکړه پښتنه کې شول تنگ پنی قاب کی
واه دا بیا وای ډیر خسته شعر
مننه نوې وخت ادا دی کومه برخراکړه پښتنه کې شول تنگ پنی قاب
کی ډیر
او دا یو شعر د ډیر مزيره سره په بازار کې د هر شا سترګې چالوور وي په بازار کې د هر شا سترګې چالوور وي سل کې ګړنګ پنګ پنی قاب کی
ډیر
دا غنوې انداز وا وتر نظر شم د غنوې انداز وا وتر نظر شم هی افسوس ته بنګړو شرنګ پنی قاب
پنی قاب کی ډیر
دا ګلاب چې خوشبو یې را خوره شو دا ګلاب چې خوشبو یې را خوره شو کاستا بو یې لونګ په نکاب کې
دا ګلاب چې خوشبو یې را خوره شو
کاستا بو یې لونګ په نکاب
کاستا بو یې لونګ په نکاب کې د خپل شاعری د ګلاب خان ګلاب دا او تاسو د تخلص په ډیره یاري کې دومره خسته تخلص لري کنه نو دا په هر شعر کې په مقطع کې ډیر خسته راتلی شي کنه ګلاب
امیر صاحب ته خبرې پسې دا خبر شوې مو یو شعر ډیر الوت کړی دا چې زه دا د کورمی جنسې سره تعلق لرم دا ټل شعر کوم د دمو سره نږدې ده کنه هغه ځکه د رښتې مشکی وس راغلی دی هغه ځکه بیا په دا شعر هغه ډیر الوت کړی بیا هغه مدې کلی څه آینه ځان تر واخله کما ګوري
زلف کډیر خوان کوم ګلاب یم دا ډیر خسته شیر دی او تاسو ماتم په پروگرام کې تیر زلف فکر کوم اورول او
مزه بالکل زه د ژوند د حادثو د کتاب یم کدی ول وستم د هر یو سوال جواب یم
جواب
نه دا شعر کې ډیر الوت کړی آینه ځان تر واخ لکما ګوري زلف کډیر خوان کوم ګلاب یم
ډیر خسته شاعری مو د ګلاب خان ګلاب ستا شعر خو ډیره مزه وکړله نو نور به ستاسو د دې پاک پښتو ادبي کاروان د ملګرو شاعری به خبرونه کې اوریدونکو ته وړاندې کو خو تاسو نه مزه مننه وکم او کور ودانې به درته ویم ګلاب خان ګلاب چې خبرې مرا سره وکړې د خپل ادبي تنظیم په اړه معلومات راکړل او خوشاله شوم چې زموږ رونال ته یوازې پیسو ګټلو لپاره نه دیتلی مسافرۍ کې دوی قصې هم ګټي خپل کلتور هم پالي خپل ادب هم پالي او خدمتونه کوي الله پاک مو الله سونه خسته لره او په ډکو منګلو وطن ته ستانه شي
ډیره مننه امیر صاحب او تاسو مشال ډو په خاص کار تاسو ډیره مننه کوو چې کومو کې بدر کومول نیو کومول ټول تاسو کې کومول دا
درنو اوریدونکو تاسو ټول نه مننه چې مشال لډوی مجلې ته غوږی تر دې د م تاسو د ګلاب خان ګلاب خبري ووریدي دوی شاعری مو ووریده ما ته به اجازه راکړئ خو په دوه تو کې د پاک پښتو ادبي کاروان د سوتنو نورو شاعرانو شعرونه تاسو ته وړاندې کوم دی به تاسو ته خپل ځانونه معرفي کوي او خپل یو یو شعر به هم درته وایي له همدې سره به بیا د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي نو تر بلې اونۍ او تر بلې مجلې پورې نجیب عامر ته اجازه ورکړئ د خدای په امان
السلام علیکم صدیق اکبر ترانوالی ما په پاکستان کې د خیبر پختونخوا پسواد کې د تارانو سره تعلق لرم او قوم مې هم تاران دي په دې ټیم کې زه په دوه قطر کې پاتې کیږم چې د پاک پختو ادبی کاروان دوه قطر سره تعلق لرم چې ډیر یو قیمتي او یو ډیر پوه استادان پکې دي چې موږ ته ډیر ډیر څه زده کړل او ان شاء الله پرمختګ به ور سره کو یو زه زما په پښتنه مینه دي تاسو ته دا دوا شعرونه ډالۍ وی چې هسي په خپل باندې توبه توبه توبي وباسو چې مخره شي بیا د خوار غریب بڼي وباسو دغه متل دی چې صادر سره د خپل غزا مونږ چې غرکی ودا د خپل صادر خپل وباسو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان نم رشید گل تنہا دے تنہا میں تخلص دے کے پی کے ضلع ہنگو در سمن سر تعلق ستوں اور پدے وقت کے دا سفر پہے گا کہ پدو حکتر کے جون تروم دا پاک پختو ادبی کروان مجلس شورا مشرم ڈیر خ تکڑا شہران دی پکے ڈیر کلی زما یو دو شہروں دی ٹوپک پلاس کی ما اخلا قلم واخلا بچیا دا علم پرنا پسی قدم واخلا بچیا د شمع پشان اس وزا خبل ترنا ورکا مین زان ترا ٹولکڑا ٹول علم واخلا بچیا باغیشہ بغاوت اکڑا دنیا د خواہشات و پل نفس رب جنگ شاہ دا قسم واخلا بچیا ڈیرا زیت مننا ڈیرا مننا. السلام علیکم.
السلام علیکم. سو خوگ نصیب دے پختون کزی کو پختون خواہ دے ہنگو ضلع وسیدن کا کلی نما متور اڑی دا دوہا قطر کے ماڈر وقت تیر کڑے غالباً پہ 2003 کی مدعا تنظیم جوڑ کڑو اور تر اخیرہ پر تقریباً دی دی زمورئی اور سرپرستی مکڑی دا اس نن ز گلاب صاحب نا ڈیر گلاب خان گلاب صاحب نا ڈیر مطمئن ہے سوری زماخ کے ڈیر زوراوار ڈیر خوندوار پروگرام وکړلو سدی مرګرو په اشتراک ډیر ډیر مننه کوم. یو غزل دته څو شعرونه وړاندې کوم. دا غزل بس مخې ترسي دغه خاموش چغې چاته کیږي ته ولې نه وایې چې ماته کیږي زړه مې اسمان ته دی نیولې سترګې هزار به تا ته او کما ته کیږي په ما چې زور د جدایی نشته دی نو بیا مې زړه ولې ژړا ته کیږي ورستی غږونه دي کومې درته چې ته یې اورې که هوا ته کیږي مکتا ترېنه بیا دوی شي خوږ نصیبه جوړې د نن خبره چې سبا ته کیږي. یو ځل بیا ټولو ملګرو ته ډېره مینه او احترامات. السلام علیکم. خوشحاله او آباد اوسئ.
السلام علیکم. نظر اور اگزیما دا ہنگو ضلع زرگیری سم سره تعلق لرم چې زیګون می هم همغل ته شوه دی او ابتدائی زده کړې می هم همغل ته کړې دي. دا 2008 راهسه دا اٹک ضلع د پتی جنگ علاقې کې استوګنی يم چې کور می اوس همغل ته ده خو دا محل ژوند په قطر کې د مسافرۍ ژوند کومه او د پاک پښتو ادبی کاروان د ملګرو د مشرانو عنایت په ما چې د جنرل سیکرټری یعنی د ستر سکتر عہدہ یې هم راکړې ده. دوه شعرونه دي چې خیالونه ګلونه شي په خوله کې لري شات ژوندي چې د چا زړه کې شي د مینې احساسات مسکای بیش بها ده له سرو سپینو د جهان راغونډ یې د چشمانو کې ښایست د کائناتو. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد رضا خان رضا د سوات مٹی برشر پلن سر تعلق لرم او د پاک پختو ادبی کاروان سره هم طرح غورزی نه چې کله په وجود کې راغلی دی. الله دی کاروان عمدارنګي تون او تان لري. په اخر کې راځم یو دو درې شعرونه ستاسو خدانه حضور کې ملګرو ته چې چاپیرا په جهان کو نازولی بلها ډیر دی مونږ تا ترو نیولې دی کخکلی بلها ډیر دی او منمه چې خوبانو په بلها زړونه ګنډلی د سترګو په بڼو یې همرې بلی بلها ډیر دی او نو سو شو غزا چې ځان په خکلی په پورې تړې هغه خوم په ځان پورې تړلی بلها ډیر دی. ډیره مننه.
السلام علیکم. زمانم محمد اسحاق تے او ادبی نم زاہد اور اگزے دے زه د کوزی پښتونخوا د کرمې ضلع بګن سره تعلق لرم. خدا محال په دوه قطر کې د مسافرې ژوند کوم او دلته په دوه قطر کې او شل کلن تنظیم پاک پښتو ادبی کاروان دوه قطر سره وابستګی لرم. چې دې تنظیم کې ډېر ښه ښه پوهان استادان او لیکوالان دي چې موږ هم ورسره خپله ادبی تنده ماتو. او غواړم چې یو څو شعرونه ستاسو نظر ته کېږدم. وایي چې ما خو پالل د ژوندون د ودانۍ دپاره ارمانه ته خو مې وبال شوې د ځوانۍ دپاره. هغې ته وایه چې وجود کې مې د سا غوندې د ځان د خیال ساتي زما د زندګۍ دپاره. ځا مخترمه ته ورځا د شال توهین مه کوه زه به مې بل پیون پیدا کړم د شړۍ دپاره. والله چې ځینې یاران خلق هڅوي ارۍ ته خو ځینې ځینې بیا ناسور شي د ارۍ دپاره. او بیا یې همزولو سره شونډې له غصې ژولې زاهده خیر دې غواړه نن د زاهدۍ دپاره. یوه نړۍ مننه خدای پامان.
سلامونه نیکی هلی احترامات احسان الله روخان یم د کوزی پښتونخوا تلیم. همدا محل په قطر کې د مسافرې شپې سبا کوم د پاک پښتو ادبی کاروان یو ادنا غړی غزل در سره شریکوم. اومې سور باندې ځیګر سلامت پاتې مې نشو د زړه ور سلامت. مونږ له جنگ کومه ګټه راوړه نمی چینار شو نه نختر سلامت. زب ترسو دی غلامه کی اوسم زب ترسو ساتم سر سلامت. اوس مزدوری کوم ما خام پوری زما شهید شو مازی گر سلامت. و دلکی را واخل بدرگش سرا پختانو وران مشو منبر سلامت. پسوک دا امن نوم تا شر واینو بیا خدای نغواړم دا شر سلامت. د خپل ارمان کفس ته ځان رسوم خدایه کرا دی کړو ازر سلامت. د پلار شمله د پلار په سر غواړم د مور په سر غواړم سادر سلامت. احسانه څوک چې زمونږ در ورانوي احسانه ړنګې شخپل در سلامت. ډیره مننه.
السلام علیکم. زمانہ ماده احسان الله وکلمین امام د احسان اورغزه د زله اورغزه قوم مشتی ته په مامیزی او سرکوټی کلی سره تعلق ساتم. او د دې محل په دوه قطر کې خپل مسافرې ژوند شپې سبا کوم. او د پاک پښتو د بی کاروان دوه قطر تنظیم نه خپل زده کړې کوم. ماشاءالله په کې درنه درنه خواږه خواږه شاعران ژوند کوي. زموږ ډېر زیات زده کړې وکړې او ماشاءالله ښه زیار روان دی. او دا مشال ریډیو نجیب امیر صاحب ډیره زیاته مننه کوم. او د یو غزل د تاسو ټولو اوریدونکو ملګرو ته ډالۍ وي چې په مخ د نور د مصنوعي رنګونه مه لګوه بس که ښایسته یې ځان له نور وریښمونه مه لګوه. او دا ستاسو خپل رسم رواج دی زموږ خپل رواج دی. زه خو پښتون یم په ما نور رسمونه مه لګوه. هغه یاره خدای نه یاره وکړه نور مې مزه وروه په پښتونخوا باندې مې بیا ورونه مه لګوه. جنگ او فریاد نه پکې بل څه خبره نشته. ریډیو دې بنده که د غم خبرونه مه لګوه. و احسان تر اوسه پورې چانه مفاد کړی نه دی بې ننګه هسې په ماده تورونه مه لګوه. وسلام.
ډېره مننه. یوه وړه غونې پېژندګلی د اسماعیل حساس په نوم باندې خلک پیژندي. او د خیبر پښتونخوا ضلع کرم سپاره کلی سره تعلق ساتم. په کوم خویدت خیل اورکزای یم. او تقریبا درویشتو کالو نه په قطر کې ژوند کوم. او پاک پختو ادبی کاروان سره تقریبا شلو کولو نه تعلق ساتم نو ستا پوسټ کو او د نائب صدر په ودی باندې خپل کور کو خپل ځنوري تر سره کو د خپل وس مطابق او دین علاوه یو کلام ټول اوریدونکو ته ډالای هغه پرون خپل عادی خپکړه هغه نن گاډې په سړک چپکړه او میکړه غلا خو په خاطر د امن یو سړی نه می ټوپک چپکړ هغه له هم دي چار انجور کړی او زمرا باب نه چا زخمک چپک او خيري مکتا د وچی چای حساسه مخبيري کړي وا یار می د کلی په پټک چپک یار می د کلی په پټک چپک مننه ډیره مننه
السلام علیکم زمانم محمد یاسین دے او تخلص مان دخمن دے او رگزو قوم شیخان اور مڑو کلی سره تعلق ساتم پاک پختو ادبی کاروان سره وس وس ملګری شویم اخر کی تو سره دوا شیرونه شریکوم پتا باندې د حسن خط تمام دے جلوګری او بخر موزا سپین رنڈاګانی بدی اوخری زما د خپلولو نکرار شان دخمن او زما فرمایشونه ادګانی بدی اوخری والسلام
بسم الله الرحمن الرحیم مګورو ته یاد وی چې زما خپل نام عنایت الرحمن دا او د ادب په دنیا کې هم په دغه نام باندې پیژندې شوم عنایت الرحمن عنایت نو دا ټول محترم ملګرو ته مینا احترامات ملګرو زما لنډ شان پیژنګلو دا چې د مردان د سیمې اوسیدونکي یم وطن مې باجوړ دی اوس راغلی یم قطر ته دلته کې خپلې ورځې شپې د مسافرۍ سبا کوم او په قطر کې ما سره د ډیرو خوږو استادانو پوهانو ادیبانو ملاقات وشو چې د هغوی ډیره ستره ټولنه ده پښتو ادبي کاروان زه اوس د هغوی غړی یم خوشحاله یم چې داسې استادانو سره زما ملاقات وشو خاد و باد دې راته اوسي زما دغه یو شعر دغه ټولو محترمو ته ډالۍ چې دغه تصویر مې عنایت د ژوند ښکلی تصویر دا چې ولاړ یم او ولاړ دې راسره ملګري السلام علیکم
السلام علیکم زمانم یوسف گل دے او مجبور می تحلوس تے او ضلع ورگزی کام مزید تا پامیر کلام خیلو سر تعلق لارما و دا وقت پا دوحا قطر کی دا مسافری و رزی شپی سبکاوما و دا پاک ادبی کروان دوحا ملگل یوسف می ووس و شمالیت اختیار کرده دی او زر رازم دا خپل یو غزل سر پلاس کی بل وخلو تا از غن ورکوی یا سوک زمون کتیل تا لدگیرن ورکوی چې وا نقلی په خلا بیا چرته نوم د محبت یار نن سبا گزار د زړه نن اور کوي ازغي په بدل کې ترنا اخلي خیانان ګلونه باغ یار تل چمن اور کوي رحمت پرواريږي هغه چا باندې د رب چې وینا مسلمان تا د خپل تن اور کوي چې وړي وو ګلونه له مجبور نه پډالو یار ګور ادا زغو د کلمن اور کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر زیات سلامونه نیکه هیله احترامات نو منه ټول ملګرو زه هم لکه د نور ملګرو شانت خپل اوار باندې خپل په جنگلی کومه زمانو سالار جان سالار دی او د خیبر پختونخوا کې د ضلع باجوړ سره تعلق ساتم دا وخت په دوه قطر کې ما او په دوه قطر کې د پاک پختو د بی کاروان سره تعلق ساتم چې ډیر لوی تنظیم دی او د پختو ادب د پاره ډیر زیات کار کوي من کې ډیر تصدق تکوړ استمرې د کلی دی زه هم په خپل وار باندې یو دوه شیرونه وایم چې ژوندون می په ماتا ټکېدلې اینکه زوړ تصویر دی په ماتا ټکېدلې اینکه زوړ تصویر دی ژوندون می د حالات او پسینه کې زوړ تصویر دی دا دور چې انسان په کې سپوږمۍ سره لوبیږي جانانه دا په کومه زمانه کې زوړ تصویر دی داسان دی تغم اورو چې ګوګل کې مې خوریږي دا پروت مې د زړګي کومه خانه کې زوړ تصویر دی وسلام
زه پیر صابر اورګزای يم د پښتونخوا ضلع هنګو تور رئیسین سره تعلق لرم په دې مهال زه مسافر یم او د مسافرۍ ژوند په دوه قطر کې احترام او دلته د یو شاعر په حیث په پاک پښتو ادبي کروان تنظیم کې د پریس سیکرټري په دې باندې فائز یم او په اخر کې زه تاسو سره او ټولو ګلونو اوریدونکو ته خپل یو کلام ډلی کوم غزل ده چې ژړاوی مې چې ستا هر محرومۍ تا ته کومه نما درکم زندگی زندگی د المې سرمایه دا په پردو خاورو مخاورو کړې ځوانۍ تا ته ستا په نوم ولاړي دی وطن اجار د امن پیروکار مللې اے پښتون ستا په حال مې شو دا حال درته هر آواز سامې شو سلګي اے وګړو د دې خوب تعبیر بڅوي رتناستې دی په لاسو کې مرغۍ